غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:00 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر ورسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 21 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. جنرال ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلي وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولی. د عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، خدای د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني. زاد نافي همتي او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرام چر څه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرام نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای وسوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته ویل، خو 20 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. دغه ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې 3 داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولې وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل دی چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور دوه کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه د علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې ورسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
د سيناروغان مو سره هغه درې څلور ځلې تداوي 15 ځلې تداوي مو سره
په کابل کې د رواني سیاحت روختون لې و ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرشورولو ورسره مستکیږي دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوم.
د عزت لا په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره واروي.
د جساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سیوي دي او پخته یې شل نور پخته کې
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره یې خیریت خو به وي ولې داسې وخته یې خامه خاطر خبره ستا چې زما ته پټوي
ته و بل وس خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولې په کبیر زوی مې څه سیوي دي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تراغلو تورو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د تراغلو مالی سرچینې نه دی وچکړي او د نشي موادو له لارې لاس تراغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاله مرسلین ارسلان راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې ورستوي کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې کار دلیل دا دی چې له نشي موادو څخه لاس تراغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړي. د اروپایي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو درويشت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام لالارې لنشي موادو او مالی فساد څخه تر لاسه شوی پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوی. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړي چې لنشي موادو او مالی فساد څخه د تر لاسه شوی پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه د علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګری له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټول هغه فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف تر سره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم لخر لیست خوېست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسی کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشي موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته پر روان کال کې د نشي موادو د معاملاتو څو د سیلېګل سوي او د سیړلو په حال کې دي.
تمام اواید ناشی از جرم که باشه مرود
طول هغه اواید چې ل جرم څخه سرچینه اخلي ل نشئی مواد سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ته لیګل کیږي. د غډول پروان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا تیرل شوې دي. موکس کال 2,22,000 امریکایی ډالر او 950,000 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د اوایدو په ډول دولتي خزانه ته لیږل دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز په 1990 کال کې د داخلي بانکونو للارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچې کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمیر معتادین تر څو ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشئی موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسولین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوي. په دې ولایت کې د معتادینو یو سلو او یو بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان مو سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، پنځه ځلې تداوي شوي مو سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې جوپې د شلېدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو د وزلی درملن نکړی ولی بیا هم په نشو روږدې شوی. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بن خواته په لزګونو متادین شپه او ورځ ناست وی. د دوی له ډلې څو تنو هغه متادینو سره مخابره وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدې شوی دي. دوی وای درملنې شوی ولې اعتیاد خلاص شوی وو، خو د بیکاری له عمله په کور کې ناسته د دې عمل شوی چې بیا نشو ته مخ کړی.
کار نه کنه سیو پوي شوی او مجبور شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیا خته شي. څلور ځلې میزان بستر کړی دوی بیا بیا شوی مجبور شوی بیا په دې عمل باندې شو.
بس لته دا شه دا غسړی بو شه پس وزګاری کنه او کار نشته دی. راځم مړم دی کې اوسو منټه دی ټایم پاس کنه.
خلاصه لته دا چې بیکاری د مضمون نشته، کار نشته دی. ډیر خلک ډیر ځوانان دی بیکاره نه پدې شي راځي او ورو را جانانه چې وبد پورته نه بندي نشي کنه. دلته خکته دلته نه بنديږي چې موږ غلې او بل لاس غلې.
ډاکټر سمیم ستانګزی وای یو مهم لامل چې نشيان بیا په نشو روږدې کیږي له درملنې وروسته له نورو نشيانو سره د دوی ناشته او دا رنګ دغه ډول ناروغان اوږدمهاله درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له عمله ورته رسیدنه نه کیږي.
زین ناروغي سره سبب لري، یو د دوی اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بد ملګرو سره ګرځي، بل نشي توګه ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامدار تقریبا 2 کال او 3 کال مراقبت ضرورت لري تر څو نشي توګه نه.
د یادونه ورده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه یو سلو اویا بستر لري چې شل بستر د ماشومان لپاره، خو اوس مهال د اړتیا لمخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په ان کچيري د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغه کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیر معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو رختون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت رختون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین تداوي کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستری کوي او د ډیرو روختونو د درملنې لارې چارې له نورو روختونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د ډیرو روختون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې دا روختون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15-15 کال کې رواني روختون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو دیات پالو بخشته، عدلی بخشته یا فورنزیک سیکرتسی ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړو. ما
په عمومي ډول کړه ته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اسوغه کسان سي نشې څخه استفاده کوي، په غوږ کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرڅ څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بسکو ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی رواني هغه نرمسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپل کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ورکوي. برعکس کچیر موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي په عام اصطلاح ورته شیشه وایو. دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي د مواد د دې پرېښودل څخه ورسته غدې بدرا ول یا د پرېښودل اراض او علائم مرکې. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکې دغه پاساس موږ دوی ته دوا ورکو.
څه ډول دي ستاسو نارغان؟ خزینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډیر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعض وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون پاتپالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش کې ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بده کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودل وروسته رامنځته کیږي دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیزه کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکو یا په بعض حالاتو کې شدید درد وکړي، موږ دوی ته پیچکاری درکو. دغه چې مثلا نور مشکلات دغه مرزان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مده دوه ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ وبو دوی ولن به
زینه متدین دي مورسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشي ته مخه کوي. ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارکي نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري، رواني دپای میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله چې د بستر کېږي وروسته د پریږدي، هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه د کېدای شي دغه په وجه کوم اشتیاس هغه تلري هغه سپریس کې دوی له دې څخه پریز وکي. برعکس بعض کسان دي چې له دې سره کوپینګ نس کولای چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پریش دي.
استاسه په روختون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو درته وایي چې کوم عوامل ډیر کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان سي نشو ته مخ کوي چې د جبر خپګان او استراب او د شخصیت ناروغي بعض نور کلات ولري دی دغه ته نشي موت کوي. بل برسي علاوه پر دی مشتاسي نن ورځ شاهد دي زیاتره کسان سي اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاری کچه ډیره ده، دی نشي مواد ته کچه کوي ترڅو هغه درونی مشکل هغه غم سي دی لري. دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي سي دي نیم ساعت یو سل لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشاله وسه دی نشي توګه ته هغه کوي. بل هم د عملیات داده سي مشخص په وطن کې جنگونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره غشتو گذر دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روختون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روختون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روختون ده. کوم دلته تداوی کوي زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنان د رواني مشکلات به خېډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سیر پر دې سي مشت په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري د یغه لپاره مش ته د ته خاصه درملنه او تداوی کوي تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شډل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مرزان نسبت نورو ته ښه جواب وي سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مرزان لرو موږ مریض میاشتم ساتو یو نیم میاشتم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډول لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0999 15 30 40 0 9 22 15 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadirad
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس د موتاجینو د درملنې په یو وختون کې بستری دي د لمرې نشاله چرس څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونز سره مخ کړی دي په ډیر زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړی دي
زی و پلاد رحمت لازم د تیمینای د مرغان د کلی وسیدونکو زی چې پدې نه شاختاسو ما ول د واره چرس کول بیکاره وم پر ځای باندې ناسم خوري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ میلې تکلې یوان دیوال ویل چې شابه وسکونه یو چې شام په سیو وسکول یو ورځ شام وسکول وسکول اخر چې شیخ نه راکوي اخر رانډیوال ول تر شروین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خوري ول لري دا خراب انډیوال سره سړی پار لا راخته کیږي بل ورځ را لوب سیروین ته اخر به چرس چې شیخ را کوي بارم پروین زم سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و د دروسه پوري بس پدې روی نخته نو موږ د حکومت صدا خوښ چې اول د واره دي د ساکان بند کی د دې ساکانو د لاس ډیر ځمانان پخته سی ویږي یو پخته شل نور پخته کی نو نو ولاکه د کور سره خوند اخزینوم د ژوند سره ولاکه خوند اخسی دي بل بس دا یو پشان دی ولونیانو که به خماري وم موږ داسې ولکه لونیان که بنشاو خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېد من دي معنی ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې مو کې اړه لاره وکي سړی دا نشه ډیر ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
یو شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله کور ترځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن نشکاری شزه توای چې پر سر می درد لښ چای را پکې کړ مرمن هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پېښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دي او ورسته به سپېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
و سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمي څه سوي دي؟
بیرته پوډري شوی دی.
وا سړی خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډري سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډیر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډیره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بدبوی ټول کلی پر سر واخیست او ښه وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په چپخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بیرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي؟
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما دې زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته بوزی.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښیه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بیرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بیزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بیرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بې غوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر
خیر ویسی. او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio